وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مهر کلای کوم. لوبړی خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په ونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړي. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجایک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوترش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 9.7 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هېواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چېرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیون افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.7 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فایننشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکي ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 11 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې یو 9.5 کلن ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شوه چې د دې د کورنۍ لغړیو سره یوې ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یوه ډله ییز شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي یو شمېر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي، خو کله چې د نجونو سره پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته ښکنځلې وکړې او بیا یې لاس ور واچوه. تمه ده چې د کلسوم افتادپور د کورنۍ غړي د مې په 9 په محکمه کې عریضه وکړي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ستایله چې پر طالبانو یې غږ کړی چې توان خو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودرې. د بخښنې نړیوال سازمان د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته یوه اعلامیه کې وویل په همغږۍ او ګډ کار سره باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د ښځو بحث د افغانستان کورنۍ مسأله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږې دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبه په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وخندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي، خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سولهییز، باثباته او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افغانستان ته ځي. علي سلاج آغا د هلمند د اوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه کېږدي.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاج آغا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوو اونیو کې به له یوه پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې سږ کال داسې هڅې شوي دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشې شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت بدان شو چې له امله یې د اوبو مسیر منحرفه شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند د اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم و له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به له افغانستان ایران ته 820 میلیونه کیوبک متر اوبه داخلې شي. د جرمني په بن پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکی فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکنه نه دی.
د تفاهم د یو منل شوي رسمیت کې منل شوي دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړیتوب لرلو او بل دغه ماده دا نه اجازه نه ورکوي چې دغه تړون کې کوم تبدیلی راشي. بل طرف ته طالبان او فیلی حکومت چې د هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابطو لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دغه نشته یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداری ورکړ چې د اوبو له حقه نشي تېرېدلی. تیره اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو 13 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران پلاوی کابل ته روان دي چې د هلمند اوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خو داسې مال چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو په اړه رسمي تړون لري ایران د نور څه پلټه ده. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې د اوبو د چارو د تنظیم له یو متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورم ماده حکم کوي چې د اقلیمي تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکولی شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسي نو که چرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غین غوړ استفاده جوړي او کی کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو غوی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې خوتله. نو چونکه افغانستان غربي منطقه چې دی جنوب غرب منطقه چې دی هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دی. افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوی د همدغه تړون کې لیکل شوی د هغې هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمې اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نیکانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوي نه دي. برعکس په تېرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حق هبې نه زیات یو به اخیستي د افغانستان نه فکر کوم په هغې کې به ورسره خبرې وشي افغانستان شاید بدلاس په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی کاظمی قومی وایي چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر یې وګرځاوه، دا خبره تر څه بریده مواجه ده؟
چونکې په تړون په حقابې باندې ولاړ چې هغه په تړون دغه وایي چې په عادي حالاتو کې که چېرته نورمال حالت د اوبو وي چې هغه نورمال حالت بایو تخنیکی باسه هغې باندې خبرې کېدای شي، هغه 40 مکعب متره په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی، او سره دا لیکل شوي چې 40 مکعب متره په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي. اوس هغه حسنینیت هغوی د دواړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د مهاجرینو سره، افغان مهاجرینو سره وضعیت، په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل، او دغه نور، آیا دغه حسنینیت موږ دغې ته ویلی شو کنه؟ که چېرته حسنینیت دغې ته نه شو ویلی، نو ایرانیان نشي کولی یا حق نه لري چې د 40 مکعب متره په یو ثانیه کې زیاتې اوبه واخلي. بلکې اوسني حالاتو کې چې ایرانیان کم ارقام په میډیا کې نشتی، هغوی 800 میلیون مکعب متره په کال کې اوبه غواړي، چې اصلا هغه حسنینیت اوبه چې دي هغه 40 مکعب متره په یو ثانیه کې، هغه هم ورسره محاسبه کېږي. چونکې تخنیکي ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي، او دغلته په دغه بحثونو کې باید تخنیکي خلک ناست وي، نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره ښه نه دي غوښتلي، او زموږ سره همیش مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
تو بو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر چې له ایران سره د افغانستان د هلمند اوبو په سر درا پورته شوی مسایلو په اړه مرکه کوله، او په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ایران د څه شي په لټه کې دی. تخبرونه ورسته مطلب دار چې په نورستان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له څارویو تر لاسه کیدونکو تولیدات له منځه ځي، او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځایي مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په دې ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوند ادارو سره دا ستونزه شریکه کړي، او هغوی یې د اواری شمنه کړي ده.
نورستانیان وایي چې باندې 80% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي، او له همدې لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او ګیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونې تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي، هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي. د سیزنونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید چې کم دوی مال د لاس تر وړي او غیل تاغي کې دوی خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو او پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري، او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې له منځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چېرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي، نو هم به د څارویو لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي، او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي، چې د لبنیات د مغزن انتقال شي او پروسس شي، نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده. انشاءالله چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه مستغنی شي، او هم به د خلکو عاید به لوړ شي، او سره بل طرف ته چې اوس دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي، نو دغه راتګ به کم شي، او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکی کړي، او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل:
اف یو ادارې ته او همدارنګا د کرنې مالداري او ابیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي، چې تر څو موږ وکولای شو